یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. نن په کابل کې د دهقان جشن دی. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سبا د ژمي له رخصتۍ وروسته ښوونځي پرانیستل کیږي، او په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند لوبه کرکټ لوبه ده چې ګټونکی به یې نړیوال جام ته وځي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
دا افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کې وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ، او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپې نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کوي. د خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوی زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یو بل غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښیني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې دی مشان د خبرو اترو غوښتون کی وي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لازور ورکړي. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د خغلی اتمر د دې سفر په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ته محمد نور ترمنز لوګدې لانجی ورسته پرون محمد ساک راه گزرته د بلخ د والی په توګه چاري وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د دیموکراسي د روغوالي د ادارو له د لازیات پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو لارې پر مشانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسیدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې وروسته اروپایي مشرانو وویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د اوسني سلاکار مک ماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل بولتن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مک ماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورنۍ لګښتونو زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پرچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې لا هم ګڼ ښوونځي تړلي دي، خو حکومت ژمنه کوي چې سږ کال به د بندو مکتبونو دروازې بیرته کړي. وړاندې به په دې اړه واورئ. هڅه کوو چې په کابل کې مو د دهقان جشن ته ورولو. د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د نننۍ لوبې حال به په خپرونه کې شیبه په شیبه درکړو. دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې که یې وګټي نړیوال جام ته لاره کوي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو او پکې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره غږېدلی یو. د افغانستان معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په 1492 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي جذب کړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هېواد لپاره ګټور وي. له کابل نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو. بلې،
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ به په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې معارف وزارت په پام کې لري چې په 1492 لمریز کال کې به له 1,000,000 ډېر نوي زده کوونکي جذب کړي. ښاغلي حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانه وي. نوموړي وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او څومره ډېر چې له موږ نه تقاضا د تعلیمي خدماتو کېږي هغه به ورته فراهم کوو. د دې ټولو تر څنګ زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معارف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د معارف وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي ښوونکو د استخدام تر څنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډېر درسي کتابونه چاپ او په ښوونځیو کې به وویشل شي. ښاغلي حقمل د تلل شویو ښوونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې به ټول افغانستان کې 1,050 ښوونځي تلل شوي، او هیله مندي شته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټ او زیات شمېر ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همداراز وویل چې د افغانستان ښوونیز سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 1492 لمریز کال له معارف او د ملاتړ کال ونوموه. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ډېری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرینو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هېواد لپاره ګټور وي. دی وایي
زه امیدوارم سږ کال کې د معارف وزارت د پوهنې وزارت وتوانېږي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د مونږ شاګردان وتوانېږي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
خاغلی حارث همداشان بی سوادی د افغانستان د خلکو یو لوی ستونزه او غلې دښمن یاد کړ، او له معرف وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو هدف باید خپلې حلې ځلې تیز کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تیر کال تر زرو ډېر ښوونځي په ناامنه سیمو کې تړلي وو، او د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې روان کال به یې لویه برخه چې مکتبونه چې تړلې دي بیرته پرانیزي. د معارف په برخه کې یو بل مشکل دا دی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې مکتبونه نشته. له هغو ولایتونو کې چې هلته د ښوونځیو شمیر کم دی او یا ودانۍ نه لري، یو هم نورستان دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیر شپاره سو کالو کې د خونځي ودانی او جوړولو ته پام نه دی شوی. اوس هم از د کوون کې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د منډول ولسوالۍ یو تن خون کې ازادي راډیو ته ویل
زما نوم د محمد شاه ده. تعمیرات بالکل موجود نه لري. موږ سبقونه خایو او څه مسجدونه کې او اون لاندې سایه کې او داسې به مناسب ځایونه کې سبقونه خایو موږ او خلک په جمع ماشومان لپاره موږ د خبرې اترې کوي ځکه چې ماشومان په عزتي کې داسې ځایونه کې کښېنوی تاسو لازمي جوړ شي او سهولت پیدا شي.
مولوی تاج محمد وایي د ښوونځي او د ودانیو نشتوالي په وجه ښوونکي او زده کوونکي دواړه ستونزو سره مخ دي.
اکثر ماشومان په جماعتونو کې ونې لاندې بوټي لاندې هسې یو هوار ګوندي ځای یا چمن یا هماغه ځای کې شاګردان سبقونه وایي. اکثر
هغه وایي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه زده کوونکي په سمه توګه درسونه نشي زده کولی.
ښه ځای نشوالي په وجه ماشومانو ذهنونه او فکرونه او توجه ډېر خراب شوي دي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ولایت کې 211 خونځي لري چې ډیری ودانۍ نه لري او دوی له مرکزی حکومت د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي.
صرف 25 بابا تعمیر لري، ودانۍ لري، هغه هم نیمه تخریب شوې دي. طبیعي او غیر طبیعي مشکلات په اساس باندې هغه هم قابل ترمیم دي. نورې چې دی 125 مکاتب تر اوسه پورې اصلا ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري.
د هیواد په یخو سیمو کې په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیل زنګ وهل کیږي چې د نورستان په څیر لري پرتو او د دولت له پامه غورځېدلو ولایتونو کې په بیا هم زده کوونکي د شین اسمان لاندې او د سرپنا نشتوالي حالات کې خپلو درسونو ویلو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپدول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري او په همدې چپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو اوریدلی شي. کابل ته ورته هلته نن د دهقان جشن دی. د دې جشن له سیمې د ازادي رادیو خبریال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، څنګه جشن څنګه روان دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کابل بادام باغ سیمه کې د دهقان میله، دهقان جشن روان دی. همداوس همدلته په دغه د بادام باغ سیمه کې کوم ځای کې چې دغه جشن مراسم ترتیب شوي دي، همدلته یې ما کنسرټونه روان دي او ځوانان پیغلې دي ټول راغلي دي او ځوانان اترونه کوي او همداراز دهقانانو شاوخوا 230 کورتو کې چې د زراعت وزارت د ویان په خبره شاوخوا 230 کورتو کې د خانانو هم خپل توکي دوی نندارې ته ایستي دي او همدارا صنعتکارانو دوی خپل توکي دلته نندارې ته ایستي دي او فضا ډېره صمیمي ده او کورنۍ مخصوصا د نورو یعنی د تېرې ورځې په نسبت باندې نن کورنۍ ډېرې تر سترګو کېږي. فامیلونه راځي دلته خیمو ته، ورځي له خپل توکو لیدنه کوي او عایم خي او همداراز یعنی فضا د خوښۍ فضا ده. او بل توپیر په دې کې د زراعت وزارت خبره څرګندي د دهقان په جشن کې دا دی چې دوی وایي چې موږ دغه کوم توکي چې افغان دهقانو دلته نندارې ته ایښي دي، د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې ځینې بهرني هېوادونه هم دې ته اوس لیوالتیا ښیي، یعنی راغلي راځي او دغه توکي ګوري او د دې د اخیستلو یا افغان صنعتکارانو سره د دوی د توکو نه د استفادې لپاره تړونونه لاسلیک کوي چې یو یا مهم یادوي چې هند علاقمندي ښودلې ځینې توکي دوی راځي لیدنه ترې کوي او همداراز علاقمندي ښودلې چې هغوی وپېري او همداراز یو بله خبر دا چې چارواکي هم تر سترګو کېږي، یعنې د ولسي جرګې وکیلان، عام خلک ټول په دوستانه فضا کې دلته راغلي دي له کوم ویری او ډار پرته او په خوښۍ کې دغه جشن نمانځي.
بلې، پر دې سپتا سو هینته اشاره وکړه او البته تیرونه مو راپور درلو چې سعودي عربستان هم غواړي چې د افغانستان محصولات سشکال وپیری. تاسو مخکې د اټنونو او د سندرو او د موسیقي خبره وکړه، تاسو لکه چې کومه ګوشه کې ولاړی اسې، ځکه چې د اټن ژخو د ډول ژخو لري او دل کیش.
او
زه لګ ترانر شوم ما ول چې په خبره سره پوه شو ما تړونه او تړونه خو خر ګرم روان دي او شالي بعد چې انده کم ځای چې اتان ده یعنی د جشن خلک کوشش کوي چې عمل ته ځان ورونه کوي مزه زه کله هر رالې شوم چې تاسو سره خبره پوه شو او اوریدونکي آواز ته مو اوریدلی شي
او د خلکو شمیر څنګه اټکل کوي خلک زیرا زی او کنه په مشخص شمیر خلک عمل ته دیګر
ناشي ورته نن چون جمعه ورځ او د رخصتي ورځ او اکثره یعنی خلکو ګڼه ګونه زیاته ده او ما شیبه مخکې د زراعت وزارت بیان سره خبرې وکړې هغه ویل چې تمه ده چې د خلکو شمیر دغه میله چې پرون پیل شوی و نن هم شته او سبا هم وي د خلکو شمیر له ماسپښین نه وروسته دوی ویل چې تمه لري چې نور هم زیات شي خو اوس چې زه ګورم اوس هم په کافي اندازه خلک شته دي کورنۍ ماشومان مېرمنې ټول دوی راغلي او همدلته خپلې شیبې په خوښۍ تېروي او زه شیبر صاحب اوس چېرته د اسما آواز اورې هغه مخکې دا خبره وکړه چې کوم ګوښې ته تللی نو هغه سیمې ته لږ لږ ور روان چې اتڼونه دي او کنسرټونه دي او هغه شپه دي کېدای شي تاسو هم آواز
بله بس هغه آوازونه خو به بیا په راتلونکو خپرونو کې هم واورو تاسو ویل چې 213 غرفې هلته پرانیستې دي له دغو غرفو خلک سودا هم اخلي او کنه تنه د ننداري لپاره دي
سودا هم اخلي اکثره دغه دلته خو چې د کوم غرفو کې اکثریت یو مطلق افغاني څوک دي او ځینو سره خبرې وکړي ځینو خلکو سره یو خو د ضرورت هغه توکي دلته موجود دي یعنی او په ارزانه قیمت هم دوی ورکوي او بله مسله دا ده چې خواله اتکلا ده چې د توکي افغاني دي او خلک هغه مینې له مخې چې د کورنیو تولیداتو سره لري او یا د کورنیو تولیداتو د رشت لپاره دوی راضي نه یوازې دا چې لیدنه کوي بلکې زه یې ګورم چې یا د خلکو کورنیو سره هغه ورسره شته دي یعنی مختلف
تو کرانی سیمبالی سی ورته مننه حدیث پردیس د کابل د بادامباغ د جشن هال حدیث پردیس درکوه البته مخکې تر دې چې یو نړیواله موضوع واخلو او بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخ کړو د کرکټ حال بدر کړم د ایرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه په زیمبابوی کې روانه ده ایرلند تاس یا پچا غټلې ده او بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه پوری په 3.2 ورونو کې ایرلند 44 منډي جوړ کړی دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اروپای ټولنې د روسیې لپاره خپل استازي بیرته رابللی دی د ټولنې دا ګام روسه تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې لاس لري رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی مراد صاحب اروپای ټولنې د خپل دې پریکړې پاړه چ خپل اساس له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړي ده
مننه شیبر صاحب د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپل غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه وځدا چې خپل استاد بل ماسکو نه راوغوړي بلکې د روسي خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي البته تر اوسه پر معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې د وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه بخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیک بحران رامنځته شوی برتانیې درويشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو اوس مسأله تقریبا د اروپای ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وخت دي چې اروپای ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یواله په دې موضوع کې څرګند کړو
البته بریتانیا غیواد چې له اروپای ټولنې د وټلو په حال کې ده نو څنګه آیا ټول اروپای هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي
مخکخ ټول اروپای هیوادونه لکه جرمني اسکندنوي هیوادونه نور د ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونټي یا یواله شو او سرګند کړو اما ځین هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شبر شپ شته دي لکه سلوواکیا د یو څنور هیوادونه چاغي وي چې کډ روسي خلاف اقدامات کوي پاین حل کې باید موږ خپل هیوادونه بدل روسي سره روابط هم تر هغه کچه خراب نو کچ د برتانیې او روسي ترمنځ دي
مننه رضوان مراد وو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکول چې اروپایي ټولنې د روسیې لپاره خپل اساسه بیرته رابللی دی. له یوې خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو او د کرکټ حال هم درکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د لوبې 50 ورونه بشپړ شول. د دې 50 اوره لوبې په ترڅ کې تر اوسه پورې ایرلند 15 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د دغه هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ و. دا وزارت وایي افغانستان په 1996 لمریز کال کې 50% اقتصادي وده لرله او بخشي 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. بخښنه غواړم، 0.5% اقتصادي وده لرله او اوس 3% ته رسیدلې ده وده. هم خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، بلکې اقتصاد یې د خرابېدو په لورې تللی دی. یوسف خان زادران په دې اړه په 2016 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کوي.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال د دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. لانیک مرغه په تیر شوی کال کې، یعنی په 1996 مریض کال کې، موږ د 1995 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې دی. د خپل خی چې اقتصادي وضعیت ورو ورو ښه شوی او میلان د زیاتېدو لورې ته دی.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي، هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغو ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدل، د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. عام خلک په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو دا باید هغه وخت وشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرل او ډېر خراب شوي دي.
والا دا خو د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کوي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانیسته، د کاسا زر ټوټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کارونه شوي دي.
د اقتصاد په برخه کې ګورې موږ له یوه هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص او متعدد لارې خلاص کړلې. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره هوایي کوریډور پرانیستی، زمون پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات چټواله راغلې دی. هیوادونو سره شمه اوس منځنۍ اسیا د هیوادونو سره موږ د کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورنی عواید لوړ کړي وو، خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون، ناامني، اداري فساد، جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي، او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تېښته بیا هغه څه یادېږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمه عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنۍ کړی دی. دا وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته ځورېږي، او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګري کوي او نه اقتصاد ښه کېږي.
گذاری نمیکنه.
د افغانستان د سوداګری وزارت د نړیوال سوداګری مسول میر سید سیدی ازادي رادیو ته ویل تیر کال د افغانستان صادرات 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې وو، په داس حال کې چې واردات 1 میلیارډ ډالر ته رسیدل. د حکومت ادا او د اقتصاد په برخه کې شته سنزو او د خلکو شکایتونو ته پکتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري. د بانکي سکتور یو مسول روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر سو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد سوي بیرته، د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت و ایسته سترغو یې، هغه د څوارلس کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کې تر ډېره غیر واقعي و، او تر هغه چې زیربنایي کارونه بشپړیږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هیواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی، چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
څاروی در په یاد شو. څاروی هغه شی دی چې د کروندو پر سر د مرغانو د شړلو لپاره په پټیو کې ولاړ وي. اسمت څاروان مو په دې راپور کې په جاپان کې له روباتیک څاروي خبروي.
په جاپان کې د کوش په شان له ځینو ځناورو څخه د کروندو د ساتنې لپاره روباتیک لیوه جوړ شوی دی. دا لیوه وزمه روباټونه ډارونکي داړې او د لیوه په شان سرې سترګې او پوستکی لري او وحشي حیوانات نه پرېږدي چې کروندو ته داخل شي. جاپاني ساینسپوهانو د تیر کال په دوبي کې دا لیوان وازمویل. دا روباتیک لیوان شل انچه لوړوالی لري او کله چې نور حیوانات ورنږدې شي کولی وهي. د لیوه په بیټرۍ چلیږي او بیټرۍ یې د لمر په انرژۍ چارجیږي. د لیوه د انګولا یا کولو ډول بدلیدای شي، ځکه چې څو ډوله کولې پکې ثبت کړای شوي دي. د هر لیوه روباټ بیه 15,000 ډالر ټاکل شوې ده. په جاپان کې ځینې وحشي ځناور کروندو ته زیات زیان اړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شباز خان زینخل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي، باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام.
بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلامی رما د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیره خوښه سوچ دی، وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا دی چې پر کوم انتخاب دغه توغندي راځي، دوی هم باید بینیس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ ډېر مسلمانان راغلي دي چې ماښام د ورځې راوځي په رشکو په کراچۍ کې د شپې ورته دیو اغوستل کنډوالو سلاغو ته، دا کنډوالو سلاغونه چې ځینې راووتم د ماشر ورځ به نو موږ نه ده لیدلي چې هغه به څنګه وي. زموږ دغه هیله ده چې دغه رسم بیا سره عملیات تاسې هم بس کړي، تاسې هم خدای ته وګورئ، تاسې هم مسلمانان یاست. بالا نور په ډېره کېږو په وجهو په بلوختي منفس
پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی رادیو دریز نه دے.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. کرکټ ته مخه کوي. په زیمبابوې کې د آیرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه په وو ورونو کې آیرلند څلرویشت منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په چای اټاس نن د لوبې تر پیلېدو مخکې آیرلند وګاټه او بیټنګ یې پیل کړو. د افغانستان له لوري تر اوسه پورې یوازې دوو بالرانو بالنګ کړی دی. مجیب الرحمن زادران په 3.2 ورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې ورکړې دي او دولت زادران په 4 ورونو کې 10 منډې ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شیبه روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوی والی ته د بلخ ولایت د چارو له سولیز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چاري نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوې. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نور مشرانو ته بووي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په وروستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو په هغه کې وویل چې دوی د ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28 د کابل پروسی په 2 نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولای شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزي کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړی ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولې ده. په دې برید کې څه باندې 10 کسان وژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جمعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دغو ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې ژورې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلي چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او په روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلي چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چېرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو رسیدو کې مرسته کولای شي. د مقالې لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابته کړي، هغه څه چې د واشنگټن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري چې باور وکړي چې له واشنگټن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې سره تیریږي.
لشکرګا شهر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د 500 ورونو لوبه روانه ده. ایرلند په 8.4 ورونو کې یو دیش منډې کړې دي، یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت ساتران پالنګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن دولت زادران په 4.5 ورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 ورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډي جوړی کړی دی. سټرلینګ د افغانستان سره په خو هم په لوبو کې ډېر شلوبې تللی دی. د افغانستان لپاره دا خطرناک بیټسمن دی. که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو ورسنی نړیوال جام ته لار کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخښې کوربه زیمبابوې پرون بایلوده، تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلی دی چې دغه جام ته لار وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابي شي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لار وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس به راشو په افغانستان کې اداري فساد ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1469 لمریز کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1469 لمریز کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په دې برخه کې د حکومت لاس سره وړ نسته. په دې اړه تفصیلي راپور له کابل خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له حسو او د نړیوال ټولنې لټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1369 لمریز کال کې د ویستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې لمنځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مو در عمل اقدامات مهمه را انجام دادیم، شفافیت در مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. لدې جملې د شپږ نویم کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول چې تمرکز یې په هغو وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 1469 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 دوسیو ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
له 2800 قضیه څخه چې په 1469 مالی کال کې د لوی څارنوالۍ لخوا ورته رسیدګي شوی، 440 د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې له نیکمرغه دغه مرکز اختصاصي څارنوالۍ هم توانېدلی په دقت او غوڅه توګه یې په هکله دندې پر مخ بوزي.
دوی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکي برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یو برخه ده چې په شپږنویم لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمیر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ورراوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډېر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پر روان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چې شاوخوا 15 بیلا بیل اداری پکی شامل دي. همدارنګ د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال ته وړاندې شوی دي.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد د مبارزې ژمنې کړي دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1400 شپږنویم کال کې 1318 دوسیې وارزولې او د 241 مزنونو جنرالانو افسرانو ساتنمنانو سرتیرو او ملکي کارکوونکو په ګډون مو 1545 دوسیې لوی څارنوال ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2030 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خوا تر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی د فساد لامل په افغانستان کې شته حکومت یې پر وړاندې هڅې کړې، خو څرنګه چې فساد ژور او پراخ دی په هغه توګه چې انتظار کې د افغان حکومت یې پر وړاندې بریالی نه و. د بیلګې په توګه فساد په دولتي ادارو کې
په ورته وخت کې ځینې عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوته شکایت کوي او په لمنځه وړلو کې حکومت کمزوری ګڼي. د کابل اوسیدونکی عبدالخالق وایي حکومت نه دی توانېدلی چې لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
سکل دولت ونه توانېدو چې د فساد په برخه کې په صحیح شکل مبارزه وکړي، که چې ټول اوس په فساد کې غرق او دا خپله یو ډېر بد عمل په جامعه کې منفي تاثیرات لري.
خو په ځینو حالاتو کې خلک د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو او د اداري فساد د بشپړو ورکولو ژمنې کړې دي. د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده. سوله دغه هیواد سره ټولې مرستې په سمه او شفافه توګه ولګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د جمهور رئیس ګرچاپیره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
کومه د ولسمشر په شاوخوا کې کومه حلقه موجوده ده هغه چې اکثر کمیشن کران دي او خپل ولسمشر وایي چې زه د تاسو نه غواړم چې ما د خبيشه حلقې څخه لري وساتې مګر له بده مرغه نن کتلې کېږي چې د ولسمشر په شاوخوا کې هغه حلقه ځای لري ادم هغوی په فرمایش باندې د هغوی په خوښه باندې تقرر مومي
که څه هم نوموړی په دغه کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نه دی توانېدلی چې له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي افغان کارپوهان سپارښتنې کوي وایي حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولی شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي محاکمه یې کړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په وروستي وکیل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې شل ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغان حکومت پر ځای امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس استډیو ته رابللې هله دا تر پای را سره ملتیا وکړي
کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو سو د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپل طرح وړاندې کړه تاسو دغه طرح څه ډول ارزوئ
فرست آف ثانک یو فور هاوینګ می ان ټوډی اند فور دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز
لومړی مننه چې زمو دلته راو بللم ترسو تاسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم تاسو خپل پښتنې په یو مهمه یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز روغه جوړه او د ستونزو لمنځه وړل دي زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ایزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هر کله شوه دی
خپل
سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوړه کړې ده تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوي
دغه پښتنې
باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي موږ د هغوی د ځواب په تمه یو خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وخی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري
دا
یو فکر او ګمان دی خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیولتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده
We're aware that that is their preference.
پوهی گوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي.
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامي وي او یا هم بل لارې وي موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador. At the beginning of
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. لدې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي نو د امریکا بل اقدام به څه وي؟
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړې ډیر معلومات او تولار شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته او دا باید موږ ته ثابت کړي.
پاکستان
اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجوده. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنن طالبان با د افغان امنیتی ځواکونو لخوا له سخت خبرګون سره مخ شي.
After 1.5 decades, Russia and
Russia یې ویني مله سیز روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې خپل کېږي. روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاس وهنه یا مداخله سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي. په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي. خو تر کومه ځای چې په هیګم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه دا ورکړي. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیه او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریه او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسولیتونو نه اوږی خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده کچیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې خکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیه نشي کولای په دې کې داخله شي. تر کومه چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هلمندم چې روسیه په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ساسو پیغام ولرم، که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
وهغم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاوتریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داد چې د سولې او کال ووسی. دا د هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټانک یو ویری مچ.
ټانک یو. تشکر.
سما کا بدا سب پتی پہاگے نیم مسجد کبوت خانہ دا پتی پہاگے نیم مسجد کبوت خانہ دا